بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ شنبه د 1401 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له څلورمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له اولې نیټې سره برابره ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په افغانستان کې د خونړۍ او بریدونو د دوام په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې په خدای باندې د اعتماد او باور تر عنوان لاندې پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ښه عادتونه لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډشان د می ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اطلاعاتو وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د وروستیو پیښو په هکله خبر پاڼه خپره کړه. د زاهدان خار په سیستان او بلوچستان ولایت د سپاه د اطلاعاتو قمندان شهید شو. د زاهدان د اهل سنتو د سترو مرکزي جماعت ملا امام مولوي عبدالحمید د زاهدان له پرونیو پیښو څخه براءت اعلان کړی دی. ایران په کابل کې په ښوونیز مرکز ترهګره حمله وغندله، او پاکستان کې د سیلابونو له امله زرګونه افغان ماشومان هم بې کوره شي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اطلاعاتو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل د هیواد په ځینو سیمو کې د وروستیو پیښو یو څرګند او محسوس پوستکی او د پردې تر شا ګڼ شمیر پټ عوامل په ډاګه شوي دي. د ایران د اطلاعاتو د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي د وطن مدافعان او د هیواد د نظم او امنیت ساتونکي په دې تیرو ورځو کې د مختلفو ډلګیو او د پردیو جاسوسي ادارو د عواملو د عناصرو له ټولګو او د امریکې او انګلستان د حکومتونو د هغوی په لاره د روانو سعودیانو له نیخ په نیغ لاسوهنې واخلي، په سړکونو کې تر غلبلې جوړونکو ناخبره او غولیدلو عناصرو پورې له مختلفو مسایلو سره مخامخ وو. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په تیرو ورځو کې د منافقینو د ډلګې 49 تنه او ورپورې پیلي کسان نیول شوي، چې په البانیا کې د میشتو ترهګرو منافقینو د حکم له مخې د ګډوډي جوړونکو د راپارولو لپاره د جعلي خبرونو له جوړولو واخلي، د خلکو د وژلو او تخریب لپاره تر پلاننګ شعارونو ته تر لور ورکونې، په سړکونو د ګډوډیو په ډګر کې تر نیخ پنې غشتون او د عمومي اموالو تر خرابولو، له پولیسو سره د مقابلې لپاره د مختلفو تجهیزاتو او د عمومي او شخصي اموالو او گاډو د سوځولو لپاره د موادو تر برابرولو پورې کارونو کې لاس درلود. د ایران د اطلاعاتو د وزارت بیانیه زیاتوي د کومله ډیموکرات پاک او پیژاک په نومونو د صهیونیستي ډلګیو د رسمي مزدورانو په شمول د کوردستان د ډلګیو له عواملو څخه او همداشان د ایران د لویدیځو پولو دواړو لورو ته د دغو ډلګیو د لوړې سویې یو شمېر کسان چې د کوردستان د خلکو خلاف یې دسیسې جوړولې نیول شوي دي. په بیان یې کې لولو چې د تکفیري او ترهګرو ډلګیو 15 کسان هم سره د 6.5 کیلوګرامه 14 توکو نیول شوي چې غوښتل یې په اعتراضي ګډوډیو او عمومي ځایونو کې یې وچودوي. د سیستان او بلوچستان ولایت د سپاه د اطلاعاتو قومندان شهید شو. د زاهدان خار مکی جماعت ته څیرمه د نظام د یوه ډله دښمنو عناصرو په ډزو کې د سیستان او بلوچستان ولایت لپاره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د اطلاعاتو قومندان شهید شوی دی. د ایران د سویل ختیځ سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان خار کې پرون د رامنځته شوو ګډوډیو په دوام کې د نظام یوه ډله دښمنان د زاهدان خار د مسجد مکی په خوا کې راغون شول او ډزې وکړې چې له امله په دغه ولایت کې د اطلاعاتو قومندان سید علي موسوي شهید شو. دا ویلو دا چې وسلوالو اشرارو پرون ماسپخین په زاهدان کې د پولیسو په دریو تاڼو حمله وکړه او د خلکو د ویرولو او وحشت رامنځته کولو په موخه ډزې هم وکړې. د خبر له مخې د زاهدان خار په ځینو سیمو کې ګډوډي جوړونکو ټایرونه او د خزلې ډرمونه وسوځول او په یو نانوایی هم حمله وکړه. دغو کسانو همداشان یو د اور وژنې یعنی فایر بریګیډ ګاډی، یو د ایمرجنسی د برخې مرکز او ځینې نور ځایونه هم وسیزل، خو د امنیتي ځواکونو په ور رسیدو سره د هغوی د اقداماتو مخنیوی وشو او اوس په زاهدان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی. د زاهدان له ترهګرۍ پیښې څخه د رارسېدلو معلوماتو له مخې 15 تنه زخمي شوي او 19 کسان وژل شوي دي، خو رسمي احصایې مو لا نه دي ترلاسه کړې. د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو قومندان د زاهدان خار د پورونې او پیښو په حق له وویل یو شمېر وسلوال اشرار معلوم شوي او ونیول شول. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو قومندان سردار احمد طاهری د زاهدان خار د پیښو په حق له وویل پرون یو شمېر وسلوالو کسانو د زاهدان خار له مسله څخه له راوتلو وروسته په لمسکوونکو باندې ډزې وکړې او بیا جمعه ته نږدې د زاهدان په 14 نمبر تاڼې باندې هم یرغل وکړ چې د پولیسو له چټک غبرګون سره مخامخ شول او اوس حالات کنټرول دي. سردار طاهری په دې خبرې سره چې یو شمېر غلبلي جوړونکو د خلکو د ګڼې ګوڼې په وجه د شمارلو وړ نه وو زیاته کړې، د دغو پیښو په دوران کې په سیمه کې موجود یو شمېر خارج مړه او ژوبل شوي دي. د سیستان او بلوچستان د پولیسو قومندان وویل غلبلي جوړونکو په دوام کې په دوو تاڼو هم حمله وکړه، خو ډیر تاوان 14 نمبر تاڼې ته ورسېده. سردار طاهری دې ټکی ته په اشاره سره چې د یادې پیښې په حق له تحقیقات روان دي وویل له دغو وسلوالو اشرارو څخه یو شمېر پیژندل شوي او نیول شوي دي. هغه څرګنده کړه چې دمګړی حالات د قرارې په لور روان دي او خلک مشران او عالمان هم له پولیسو سره ښه مرسته او ملګرتیا کوي. د زاهدان د اهل سنت او د ستر او مرکزی جماعت یعنی مسجد مکی ملا امام وویل د سیستان او بلوچستان په تیره بیا د زاهدان ولسوالۍ خلک دي د دښمنانو په پروپیګنډو ونه غولېږي او د امنیت په ساتلو سره دي د رامنځته شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د ارنا د خبر له مخې مولوي عبدالحمید اسماعیل زاهی پرون مازیګر په یوې ټلویزیوني مرکه کې زیاته کړه رامنځته شوې پیښه ډیره ترخه او ناګواره ده او دا پیښه باید وڅېړل شي ترڅو معلومه شي چې په دې کې د چا لاس دی. هغه وویل هغه څه چې ټولنه ورته اوس ضرورت لري د امنیت ساتنه ده او خلک دې له راپارېدو ډډه وکړي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د کابل په لویدیځ کې په یو تعلیمي او ښوونیز مرکز باندې ترهګر حمله په کلکه وغندله. پرون سهار د کابل د لویدیځ په دشت برچی سیمه کې په یو تعلیمي مرکز باندې د امتحان په وخت د ترهګرۍ 14 له عمله لږ تر لږه 2 تنه مړه او 30 نور ژوبل شوي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د دغه ترهګرۍ حمله په غندلو سره وویل په ځلمی اوس د کوونکو باندې د خونړۍ حمله یو غلیمانه او له دینی تعلیماتو او ابتدایي انساني اصولو خلاف اقدام دی او تر سره کول یې د عاملانو په لمنه او د ترهګرو د ملاتړو په لمنه باندې د شرم یو داغ دی. هغه د افغانستان د خلکو لپاره د امنیت په تامینولو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو د مسؤلیت په یادولو سره له غملیدلو کورنیو سره غمرازی وکړه او د مړو لپاره د الهی رحمت او د زخمیانو لپاره د عاجل شفا غوښتنه وکړه. په کابل کې د ایران سفارت هم د کابل په لویدیځ کې ترهګره حمله چې د یو شمیر بیګنا کسانو په تیره بیا د زده کوونکو هلکانو او جینکو د شهادت سبب شوه په کلکه غندلې ده. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي په پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال ورسته لدی بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند د کیمپونه یې ورسته او سیلابونه ویجاړ کړل. بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه صوبې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې له قوله د 1.3 میلیون افغانانو کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په دې رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي چې په دغه افغان کډوالو کې سم نیمایی ماشومان دي، خو په همدې سیمو کې وروسته سیلابونو هغه افغانان ډیر ځپلي چې د کډوالو په کیمپونو کې میشت وو. د دې مؤسسې د رپورټ له مخې په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 50,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډیر نور یې زیانمن کړي دي. او وروسته خبر دا چې پاکستان غواړي چې له روسیې سره له تجارتي مبادلاتو څخه امریکایي ډالر ختم کړي. په سوداګرۍ خونه کې د پاکستان او روسیې د تجارتي شورا منشي زاهد علي خان پرون وویل تمه ده چې راتلونکي کال د پاکستان او روسیې ترمنځ تجارت څخه امریکایي ډالر لری کړی شي او دغه مبادلات په روسی روبل او همداشان په پاکستانی روپۍ ترسره شي. د خبرونو پای. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې سیاسي تبصره لرو.
سیاسی تبصرہ.
رانوریدونکو زموږ سیاسی تبصرہ په افغانستان کې د خونړې او بریدونو د دوام په حق لده. د خبرو شو رپورټونو لمخې پرون سحر د کابل په دشتې برچی سیمه کې د کاج په روزنیز مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې په لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبلا وختی ده. دغه ترهګر حمله هغه مهال شوی چې زده کوونکي د پوهنتون د نوملیکنې په موخه د ازموینو لپاره تیاری کوله. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د خلکو او په تېره بیا د اهل تشیع او د هزاره لږه کې او د امنیت د تامینولو په باب هغوی ته پوره ډاډ ورکړی شوی و، خو سره له دې د افغانستان په مختلفو سیمو من جمله کابل کې خونړۍ بریدونه او ناامنۍ نه یوازې کمې شوي نه دي، بلکې ورځ تر بلې حالات په خرابېدو دي. که زه هم له معمول سره سم د داعش ترهګر ډله دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په خاوره کې له 10 زیاتې ترهګرې ډلې فعالیت کوي چې د خپلو سپیرو موخو په لړ کې د دې هیواد خلک وژني او په وینو کې لیت پیت کوي. که څه هم د افغانستان تیر حکومت هم د دغو ترهګرو ډلو په فعالیتونو باندې اعتراف کړی و، خو په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي، ترهګر بریدونه په تیره بیا قومیتي او مذهبي بریدونه ډیر زیات شوي دي، چې یو لامل یې د قدرت په سر د طالبانو له ډلې سره د داعش د ترهګرو سیالي بدله کیږي. همدارنګه د طالبانو له لوري د واک انحصار او د مذهبي شخړو د رامنځته کولو په لړ کې د ځینو ډلو ټپلو هلې ځلې د یادو بریدونو د زیاتېدو له نورو لاملونو څخه دي. افغان کارپوه سید عباس حسینی په دې اړه وایي په افغانستان کې د صلح، سیاسي ثبات او امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لاره د ملي او ټول شموله حکومت رامنځته کول دي. که نوی نو هر یو ډله په دغه هیواد کې د خونړۍ او تاوتریخوالو لپاره له اړینې انګیزې یا ارادې څخه برخمنه ده څو د طالبانو حکومت په شا وتنبوي. په دې منظومان کې ځینې سیاسي محفلونه او په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې د مختلفو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان د سیال هیواد د استخباراتي ادارو رول نه ردوي او په دې باور دي چې مختلف استخباراتي ادارې په افغانستان کې له نیابتي او لاسپوسو ډلو او ډلو ټپلو په کارولو سره د خپل قدرت د زیاتولو د سیالانو د لری کولو په هدف لوبې ترسره کوي. د افغانستان د چارو وتلې کارپو پیر محمد ملا زهی په دې اړه وایي، په تیرو څوارلسو کالو کې او د شوروي له لورې د افغانستان د نیواک پر مهال په دغه هیواد کې د استخباراتي ادارو فعالیتونه زیات شول چې ښکاري اوس هم دغه فعالیتونه په پوره زور سره دوام موندلی دی. په دې خاطر تر هغه پورې چې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په موخه د سیمه ایزو نړیوالو همکاریو لپاره یو چوکاټ رامنځته نه شي، په افغانستان کې د ناامنیو ختمېدو ته تما نشی کېدلی. په هر صورت په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو دوام یو ډیر مهم لامل له دغه ډول بریدونو د ترسره کولو تبلیغ کوونکي او هڅوونکي کسان دي، یعنی هغه کسان چې خلک دا ډول بریدونو ته تشویقوي، چې دغه ډول تبلیغات هم اکثره د پاکستان په دینی مدرسو کې او په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو له لورې د مذهبي او قومیتي لګښتونو پر ضد ترسره کیږي. دا په دې معنی دي چې ځینې کسان د ناسمو دینی تعلیماتو تر اغیز لاندې او د ځینو سپیرو کړیو او سیاسي ډلو د اهدافو په لړ کې په ځانمرګو بریدونو لاس پورې کوي. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه د غوښ شي.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د لومړۍ خور د میاشتې له څلورمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له اول نیټې سره سمون خوري. درې سوه اته دېرش کاله وړاندې د 1944 میلادي کال د اکتوبر په اوله نیټه یو مشهور فرانسوي لیکوال او ډرامه لیکونکی پیر کورینی مړ شو. هغه د 1806 میلادي کال د فرانسې په روان ښار په خروان ښار کې دنیا ته راغی. هغه په خپله لومړنۍ تحصیلات په یو مذهبي مکتب کې ترسره کړل او په دغه ښوونځي کې د خپل زده کړې په بهیر کې د زهد او تقوا، زغم او د انسان دوستۍ عالي صفتونه په خپل وجود کې تثبیت کړل. کورینی خپل عالي تحصیلات حقوقو په څانګه کې په 13 کلنۍ کې پای ته ورسوله، چې وروسته بیا څلور کاله په عدلیه کې د دعاوی وکالت یې کوله. خو ډېر ژر به تئاتر او ډرامې لیکلو ته مخه کړه او د ډېرو ډرامو د لیکلو په وجه زیات شهرت وموند. کورنی په فرانسې کې د تئاتر د کلاسیک هنر له اصلي بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي. دو سوه اته پنځوس کاله پخوا د 1408 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په څلورمه نیټه د 12 هجري قمري پیړۍ مشهور فقیه، محدث، محقق او لیکوال شیخ یوسف بهراني د عراق په کربلای معلا ښار کې وفات شو. هغه د خپل ژوند حالات په لولوه البحرین کتاب کې چې په خپل لیکلې په مقدمه کې راوستې دي. د دغه کتاب د لیکنو له مخې هغه لیک لوست او د دینی علومو مقدمات له خپل پلار څخه زده کړل. بیا د زده کړو د تکمیل لپاره بحرین او مکه مکرمه ته ولاړ. هغه د حج د فریضې د ادا کولو وروسته ایران ته راغی او له دې عمله چې ایران د خپل استوګنې لپاره مناسب ولید، د ایران د جنوب په فسا ښار کې استوګنه شو او د تدریس، تحقیق او تالیف په کار بوخت شو. په هغه وخت کې هغه د الحدایق الناظره نوم خپل ډیر مشهور کتاب لیکنه پیل کړه. په ورپسې وختونو کې د دغه کتاب د لیکنو په دلیل د حدایق په خاوند مشهور شو. بهرني په مجموعي توګه 2 تالیفات لري چې له هغو څخه انیس المسافر او جلیس الخواتر کتابونو ته اشاره کولی شو. دوشپېته کال وړاندې د 1960 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه نایجیریا هیواد له برتانیا خپلواکۍ ترلاسه کړه او دا ورځ خپل ملي ورځ ونوموله. نایجیریا ته په 15 میلادي پیړۍ کې پرتګال او په ورپسې پیړۍ کې برتانیا لاره پیدا کړه او د 19 پیړۍ په روسیو کې برتانوي ځواکونو نایجیریا په بشپړ توګه ونیوله. په 1944 میلادي کال برتانیا تر خپل سرپرستۍ لاندې د 2 هیوادونو شمالي او جنوبي نایجیریا په یو ځای کولو سره د نایجیریا مستعمره هم جوړه کړه. 40 کاله وروسته دغه هیواد د کورواکۍ اعلان وکړ او د ټولګټو هیوادونو د ټولنې غړیتوب یې ترلاسه کړ. په 1960 میلادي کال کې د نایجیریا خلکو په یو ټول پښتنه کې په برخې اخیستو سره له برتانیا څخه خپلواک او ګورنر جنرالي حکومت ته رایه ورکړه. او لننه 2 کال وړاندې د 1968 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې په 8 نیټه د پاکستان ستر محقق او مؤلف سراج المنیر وفات شو. هغه په 1910 کال کې زیږیدلی و. سراج منیر په پاکستان کې د فارسي ژبې د خپراوي او همدارنګه د ایران د مشهورو فلسفي، کلتوري او ادبي شخصیتونو د پیژندګلوۍ په لاره کې ارزښتمن خدمتونه ترسره کړل. د سراج المنیر له اغیزمنو اقداماتو څخه د پاکستان د اسلامي کلتور د څیړنې د مؤسسې له لارې د سخنوران ایران ګټور کتاب چاپولو ته اشاره کولی شو. هغه چې په پاکستان کې د فارسي انجمن بنسټګر هم ګڼل کېده، د دغه انجمن د پیاوړتیا لپاره یې په لاهور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت له کلتوري استازو سره پراخه ملګرتیا درلودله. د پاکستان د دغه مشهور محقق او سترپو بالاخره په 18 کلنۍ کې د زړه د درېدو له امله په اسلام آباد کې وفات شو.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو، د خبرونه په دوام کې په خدای تعالی باندې د باور او اعتقاد په تر عنوان لاندې پروګرام اوري، ورپسې هم د خ عادتونه لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي. نو parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس هم یاد ساتئ.
عقل او په خدای ایمان. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې د عقل او په خدای ایمان پروګرام یوې بلې برخې سره زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
د عزتمن اردوونکو، په تیر پروګرام کې مو ویل چې قرآن کریم په ځلونو د علم او فکر په عنصر ټینګار کړی او دای د خدای ته د رسېدا د معرفت لپاره یوه وسیله ټاکلې ده. خو کله چې د انسان پوهه او علم پرمختګ کوي، له هغوی ځینې داسې ځای ته رسیږي چې د خدای له معرفت او له هغه سره نږدېکت او د عقل پر نعمت له شکر ته چې هغه ته ورکړی دی انکار کوي او له الهي دینه د خپلې بې اړتیاو اعلان کوي.
قدرمنو اوریدونکو، خدای تعالی په قرآن کریم کې د علم خاوندانو په اړه د غافر سورې په درې اتیایم آیت شریف کې داسې فرمایي: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نو کله چې دوی ته د دوی پیغمبران په ښکاره دلیلونو سره راغلل، نو دوی به په هغه علم خوشحالی او لویی شروع کړه چې له دوی سره و، او گیر چاپیره به شو هغه څه چې دوی به په هغه پورې استهزا کولې، یعنی هغه کسان چې له تیرو قومونه یې انکار کولو په هغه تخنیکونو او علمونو چې د مادي او دنیایي ژوند په اړه و خوشحاله و، او علم یې دغه ظاهر ژوند پورې محدود و او له آخرته غافل و، او په دغه علمونو یې غرور او فخر کولو، او په پایله کې په دوی الهی عذاب نازل شو او دوی یې تباه کړل. دا په داسې حال کې دی چې په خپل علم د انسان غرور او نشه د علم له ماهیت او دندې سره سمون نه خوري. د علم ماهیت یو نور دی چې انسان باید په هغه سره په حقیقت پوه شي او حقیقت وویني او ترلاسه یې کړي، نه تا چې متکبر شي او له حقیقته انکار وکړي.
وګور دن کوله علمی پر مختګونو ورسته جنو کاسانو د دې تحول په نشه کې یا لدین خپل بیړتیا اعلان کړی دا، او د دین احکام د پر مختګ مخنیوي او ځخان غنلې او یا په سرګند خرافات غنلې دي. د دې فکر اصلي سرګانتیا د تلسم میلادي پیړۍ چې پاکلی اثر نمول شوې ده مندل شو. یو له هغه ډلو څخه چې دا کل بسیان یو له وحی اړتیا شک راپورته کړی دی برهما ده. دوی باور لري چې دینی پوهان یا وحی یا له عقل سره موافق دي یا د هغې مخالف. کله عقل سره موافق وي، نو دغه تعلیماتو پوهانو ته اړتیا نه لرو، ځکه چې د انسان عقل هغه ترلاسه کولی شي او په دغه تعلیماتو قادر دی. او که د دین تعلیمات او پوهانې له عقل مخالف وي، نو د هغې منل د انسانیت له مقامه نه جوړیږي، ځکه چې د عقل خلاف منل د انسانیت له حدودو تیری دی.
د براهمه د دې شک یعنی شبهه په ځواب کې د عقل او وحی ترمنځ اړیکو ته باید پام وشي، او هر یو ساحه باید په ښه توګه روښانه شي. د اسلام مبارک دین د تعلیماتو پر اساس او هغه ارزښت چې عقل او تفکر ته د الهي دین باوري دی، وحی د عقل په وړاندې دوه اصلي دندې لري. د وحی لومړۍ دنده د عقل تایید دی، هغه هم په داسې ساحه کې چې عقل یې پوهه لري. انسانان په بیلابیلو دلیلونو خطا او غلطی کوي، او در هر یو عقل له بل سره توپیر لري. د وحی لخوا د عقل تایید اهمیت لدی عمل دی چې وحی له ذهنی استراب مخنیوي کوي، او انسانان په ذهنی احرامق سره په خپلو عقلي لاسته راوړنو ډاډمن کیږي. دوهمه د وحی وظیفه د عقل وده ده. دا وده په یو داسې ساحه کې ده چې عقل دا توان نه لري چې په خپلواکه توګه نظر وکړي. وحی د جزئیاتو د توضیح ورکولو دنده په غاړه لري چې عقل د محدودیت له امله د درک توان نه لري. څرګنده ده چې د عقل توان نه درلودل د هغه وحی سره مخالفت نه دی، ځکه چې عقل په دغه مسئله کې د نظر توان نه لري. نو دارنګه د براهمه شک یا شبهه چې د عقل او وحی ترمنځ د تضاد او د دې دواړو د مخالفت په اړه ته ځواب ورکرل کیږي.
خواګور دونکو، سیکولرزم یا د دین نه دنیا بلاواله، همداشان اومانیزم یا د انسان اصالت، هغه پیګرونه دي چې د عقل او علم د توان پر ټینګار سره دا وده د وحي ځایناستی ګڼي او د انسان د هوساینې په تضمین کې خپل ځان له وحي بې اړتیا ګڼي. دا مکتبونه د انسان مادي او طبیعي غوښتنو محور ګڼي، په داسې حال کې چې دا کار نه یوازې چې د انسانیت مقام ته ارزښت نه لري، بلکې د انسان سپکاوی هم کوي. لدی پکرونو سره د انسان انسانیت لدی پاک پترات او عظیم روح سره یوازې په مادي او حیواني اړتیاو کې راټولېږي او مانوي ارزښت چې لدی ډیر عظیم او اوچته ورکیږي. د هغه پکرونو په چړنه کې چې علم او عقل د وحي بدل ګڼي په ډاګه کېږي چې انسان لدی مخکې چې په وحي د علم او عقل په غورتو فکر وکړي د ځان د خلاصون په لټه کې دی. هغه خوښوي چې خپلو دنیاوي غوښتنو او مادي ژوند ته له هر ډول محدودیتونو لري او بې له خنډه دوام ورکړي. په حقیقت کې دا ایده چې دین ته اړتیا نه لري، لا علمي، عملي او عقلي دلیل پر ځای د ځان د پارې پر اساس ده. دا په داسې حال کې دي چې وحي د خپلو تعلیماتو پر اساس انسان د دین د احکامو او قانون په چوکاټ کې ساتي. وحی له انسان غواړي چې یوازې خپل حیواني غوښتنو ته ځواب مه ورکوي، بلکې انساني او روحي پاکوالي ته هم وده ورکړي.
قرآن کریم انسانانو ته لارښودونکی کتاب په خپلو ډیرو آیتونو کې د هغه څه چې په آسمانونو او مځکه کې دی عاجزي او تسبیح ته اشاره کوي او د خالق په وړاندې د مخلوقاتو فقر په نشه کوي، لکه څنګه چې د جمعې د سورې په لومړي آیت کې فرمایي: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. د الله لپاره پاکي بیانوي، هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په مځکه کې دي، د هغه الله چې بادشاه دی ډیر پاک دی، خا غالب دی، ډیر حکمت والا دی. همداشان د رعد سوره په 15 آیت کې راغلي: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. او خاص الله تا سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو همځکه کې دي، په خوخه او په زور او د هغوی سیوري سبا او بیگا هم سجده کوي. کله چې د نړۍ ټول موجودات د خدای تعالی د علم او حکمت په وړاندې سر ټیټوي، نو بیا ولی باید په حقیقت پوه انسان چې خدای هغه ته په عقل سره ښکلا ورکړی ده مغرور شي او د خدای د عظمت په وړاندې د تکبر او بې اړتیاوی احساس وکړي؟ انسانی سم عقل د خدای په عظمت کې په دقت سره د غرور او نشه په ځای تواضع او عاجزی را مسته کړي او ځان نړۍ ته د وجود ورکوونکي یوازنی وجود محتاج ګڼي.
وګوره دونکو، د انسان عقل او علمي پر مختګونو ته په پام سره وینو چې انسانان تر اوسه دا توانه دی ترلاسه کړی چې ټولې ستونزې لرې کړي او له بحرانونو سره په مخامخ کېدا کې د خپل قدرت پر اساس له خدای مرسته وغواړي، چې د هغه خالق ته په ځانګړې توګه بیا اوس چې کوم حالات رامنځته شوي دي او ټوله دنیا په یو وړوکي کورونا ویروس اخته شوی، مونږ وینو چې خلکو بیا معنویاتو ته مخ کړی دی او په بېلابېلو هیوادونو کې خلکو دعاګانو ته لاسونه پورته کړي دي او له خدای پاک څخه غوښتنه کوي. حتی په امریکا کې مبالغین سړکونو ته راوځي او دا ټولې بدبختۍ او مرګ او وژنې چې نن انسانان ترې په عذاب کې دي، د هغو د خپلو هغو بدیو له امله ګڼي چې په نورو انسانانو یې کړي دي. همدا شان د اسپانیا په جماعتونو کې لږ کلونو وروسته د اذان غږونه خلکو واورېدل او خلک دعا ته لاسونه اوچت کړل. ځکه چې خدای د دې بحرانو د انسانانو د مشکلاتو په لرې کولو قادر دی. په بیلابیلو خرونو کې د خارونو په سړکونو کې د جمعه د لمانځه شهیدان یو چې پکې خلک په عاجزۍ سره له خدای غوښتنه کوي او له خدای مرسته غواړي. حتی په څرګندګرو چې خلک په کلیساګانو کې دعاګانو لپاره لاسونه پورته کوي او له خدای په غوښتنه کوي چې دې بدبختوي ته د پای ټکی کیږدوي.
همدا انسان تجربې او هم د انسان جوړ شوي مکتبونو دواړو د انسان د داخلي اړتیاو یو په پوره کولو کې له ناکامۍ سره مخ دی او د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلي دي، چې څرګنده کړې ده یوازې عقل د هغه د اوسایني لپاره کافي نه دی او هغه کمال ته نشي رسولی، بلکې ممکنه ده یوازې عقل د انسان د ګډوډۍ او شقاوت لامل شي. لکه څنګه چې موږ ګورو نننۍ ټولنه یوازې په عقل تکیه کوي خو له ستونزو او بحرانونو سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د اسلام له نظره عقل د وحی په تایید او د ودې سره د کمال او سعادت د ترلاسه کولو لپاره یوه وسیله او زینه ده. د انسان عقل د سعادت ترلاسه کولو اړتیا باید وپوهیږي او په دې وپوهیږي چې باید هغه د وحی له تعلیماتو ترلاسه کړي، ځکه چې دا تعلیمات د انسان د خالق له لورې دي. دا تعلیمات د عقل پریکړو ته اطمینان ورکوي او په دوی د تایید مهر لګوي.
عادتونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، در خو عادتونو ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو دوستانو، له یو ښه ژوند د برخمنېدا لپاره د بدن سلامتیا او نفسیاتي روغتیا دواړه ډیر مهم دي. کله کله د خپل خوښې ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په سټایل او طریقه کې بدلون اړین وي. د ښو عادتونو نومې لړۍ په نننی پروګرام سره باید ووایو چې پکار ده د غلطو عادتونو پر ځای ښه عادتونه خپل کړو. لازمه ده ووایو هغه سپارښتنې چې په دې لړۍ کې وړاندې کیږي کلي دي او ممکنه ده له دوی څخه ځینې د درستو لپاره مناسب نه وي. د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره حتما له خپل ډاکټر او صلاحکار سره مشوره وکړئ. په تیر پروګرام کې د مسئلې د حل د مهارتونو له ډول ډول تکنیکونو او دغو تکنیکونو ته د رسیدا له خنډونو سره بلد شو. په دې نننی پروګرام کې په نفس باندې باور او د هغه د زیاتولو د لارو چارو جاج اخلو. په نفس باور یعنی سلف کانفیډنس په خپل ځان او وسونو د ډاډ درلودلو په معنا دی او د رواني سلامتیا اصلي ستنه بلل کیږي. په ډیرو موقعو په نفس باندې د باور او عزت نفس ټکی د یو بل په ځای کارول کیږي، خو دغه دواړه ټکی د ارواپیژندنې له پلوه له یو بل ظریف توپیرونه لري. عزت نفس زیاتره د هغه ارزښت او احترام د اندازې په معنا دی چې وګړی د ځان لپاره قائل وي. په حقیقت کې ځینې باوري دي چې په نفس د باور لټټوالي سره سره وګړي بیا هم د دې توان لري چې هماغه راز د ځان لپاره حرمت او احترام ته قائل وي او خپل عزت نفس وساتي، خو په ځان باور له خپلو وسونو د ډاډ درلودلو او ایمان لرلو په معنا دي.
عزیزانو، په خپل ځان زموږ د باور او ډاډ اندازه د ژوند په مختلفو موقعیتونو کې زموږ د کړچار نتیجه ده. دغه شکل چې که په ژوند کې دندې په غاړه واخلو یا زموږ په غاړه مسؤلیتونه او دندې کېښودل شي چې زیاتره وختونه د هغو د ترسره کولو وس لرو، په نفس مو باور زیاتیږي. خو که ځان په ډیرو سختو شرایطو کې راولو یا نور موږ داسې کارونو ترسره کولو ته مجبور کړي چې زموږ له توانه بهر دی، نو په ځان ډاډ کمیږي. یعنی ځان د مشکل د حل یا دندې د ترسره کولو کې بې وسه بولو. پر دې اساس په ځان باور ته د رسېدا لپاره مطلوب وضعیت دا دی چې د تکلیف او دندې د سختوالي سویه له آسانه پیل شوی او ورو ورو یې سختوالی زیاتیږي. د دغو عواملو په څنګ کې د ګیر چاپیر کسانو ملاتړ، د بریالیتوبونو هڅول، د بریالیتوب تکرار، هغه کړچار چې له نورو یې ترلاسه کوو، د ځان او شاوخواو کسانو له لورې د موقت ماتو منلو په ځای باور زیاتولی شي.
ګران اوریدونکو، په ځان باندې د وګړي باور وخت ته اړتیا لري او په اوږد مهال کې بڼه غوره کوي. کیدلی شي که داسې وشي او کاش او په کلي ډول په ژوند کې زیات شکونه په وګړي کې په ځان د باور د ټیټوالي نښې نښانې دي. دغه کسان ځان حقیر بولي او احساس کوي چې د هیچا د دلچسپۍ وړ او منلو وړ نه دي. یوه بله وګړنیزه نښه چې په ځان باندې د ټیټ او کم اعتماد ښودنه کوي دا ده چې په دایمي توګه لوبه کوي، په دې دلیل چې غواړي نورو سره مینه ولرلی شي. په ځان د ټیټ باور درلودونکی کس د نورو تایید ته سخته اړتیا لري. په دوامداره توګه د زده کړو، مالي وضعیت او داسې نورو مسائلو په اړه شور کوي. د پروګرام په دوام کې په ځان باندې د باور درلودلو د معیارونو د پیژندلو او په ځان د باور د زیاتولو د رغدو په اړه درسره غږیږو.
په نفس باور یو ډول ځان باوري ده چې پکې وګړي په واقعي ډول او مناسبه توګه د نورو په نسبت خپل وس او توان ججوي. هغه کسان چې په ځان کافي باور لري د فیصلې کولو په وخت د نورو په نسبت له ماتې خوړلو کم اندېښمن دي او په دایمي توګه د ځان په اړه د نورو د قضاوت په فکر کې نه دي. هماغه ډول چې ومو ویل په ځان باور د مهارت او موقعیت په نسبت متفاوت وي، که غواړئ په ځان له باور خپلو پیاوړو او کمزورو ټیکو سره بلد شئ، ضروري ده پوه شئ چې څومره د ځان لپاره اهمیت ته قائل یاست، څومره ځان ته توجه کوئ، د کومو کسانو تر څنګ په ځان باور زیات لرئ، په کومو ځایونو کې په ځان د باور اړتیا په ځان کې احساسوئ. که غواړئ په ځان د باور له اندازې په دقیقه توګه خبر شئ، نو یوه بالینی ارواپیژندې ته مراجعه وکړئ. ارواپیژندنې د بالینی مرکو او رواني ازمایښتونو په ترسره کولو سره په دې باره کې تاسو ته دقیق معلومات ورکولی شي.
اوس چې په ځان باندې د باور نسبي شناخت مو پیدا کړ، نو بهتره ده چې په نفس د باور د زیاتولو له لارو چارو سره هم بلد شئ. ضروری ده پوه شئ چې په ځان باور زیاتېدا په اسانۍ سره او په یوه ورځ کې نه ترلاسه کیږي. د دې لپاره چې وکولای شي په ځان کې بدلونونه رامنځته کړي وخت او تمرین ته اړتیا ده. بریالیتوب ته د رسیدا لپاره ضروری ده چې د بدلون قدرت ولرلی شي او له خپلې امن حاشیې بهر شي. که د یو کار لپاره اقدام وکړئ نو خپل ټول توان د پرمختګ لپاره په نظر کې ونیسئ. ضروری نه ده چې په بشپړه توګه ریسک یا خطر وکړئ، خو لازمه ده چې له محافظه کاری لاس واخلئ او ومنئ چې کله کله د بریالیتوب لپاره باید د ماتې له خطر سره هم مخامخ شئ. په ځان باور درلودل هغه یوه لاره ده چې په ځان د باور د لرلو په زیاتېدو کې ډیره اغیزمنه ده. ممکنه ده د یو وګړي په نظر کې یوه آیډیا انځوره شي چې تر اوسه ورته بل چا پام نه وي کړی، خو په دې دلیل چې هغه په ځان ټیټ باور لري دغه آیډیا یا فرضیه له دقیقې او لازمې جاجونې پرته له نظره لرې کوي. تجربه په ځان په باور کې مهم رول لوبوي. هغه کسان چې په ځان کمزور باور لري په ځان او خپل بریالیتوب باور نشي لرلی. کم عمل کوي او په کم وختونو کې هم عمل کوي، نو ځکه له ماتې سره مخامخ کیږي. هغه ټکی چې دغه کسان په خپلو ماتو کې په نظر کې نه نیسي د تجربې مهم او اساسي رول دی. بریالي کسان له خپلو ماتو مهم ټکي زده کوي چې د هغو د نهایی او فائنل بریالیتوب سبب کیږي.
عزیزانو، له اجتماعي قواعدو په خپله ګټه استفاده وکړئ. پام ولرلی شئ چې معیارونه او اجتماعي قواعد بې دلیل نه دي رامنځته شوی او تمدن بې دلیله د وګړو لپاره شرایط او قوانین نه رامنځته کوي. که د خبرو لپاره په یوه کانفرانس یا کاري مرکه کې شتون پیدا کړی، د تمې وړ اجتماعي پوښښ ډول ته پام وکړئ. دغه پوښښ ته پام نه کول ستاسو د منلو لپاره د اجتماع د مقابلې عامل کیدلی شي او د چاپیریال په ځان باور کمیدا کې اغیز شیندلی شي. په بله وینا، متناسبې جامې واغوندئ، د خپل بدن او ژبې حرکتونو ته پام وکړئ او کوشش وکړئ چې ارتباطي مهارتونه ډیر ښه زده کړئ. همداراز په نفس د باور په زیاتولو کې له بیلګې مرسته واخلئ. پر دې اساس د ځان لپاره یو مهم راهنما او بیلګه وګرځوئ او د هغه په اساس پلانونه وکړئ او د بیلګې په وسیله نیول شوی فیصلو سره د خپل تفکر ډولوالی پرتله کړئ.
هڅه وکړئ چې ځان وهنه ونه کړئ. مثلا یو کس زموږ لپاره تعریف کوي او وایي چې ستاسو نننۍ وینا ډیره ښه وه، بیا په ځواب کې وایو زما له نظره کار ډیر خراب و. خاکساری له ځان وهنې سره توپیر لري. ځان وهنه منفي کړچار دی چې په نفس زموږ باور تباه کوي. په خپلو پخوانیو بریالیتوبونو تمرکز په نفس د باور د زیاتېدا یوه بله مهمه لاره چاره ده. هغه بریالیتوبونه چې په تیر وخت کې مو درلودل ولیکئ او په هغو تمرکز وکړئ. د دغو بریالیتوبونو د لیکلو په وخت پام وکړئ چې ډیرو سترو او عجیبه پیښو پسې نه شئ. له وګړو سره په چلند او معاشرت کې د مناسبې لهجې پیدا کول مهم دي. په دا ډول چې په هر موقعیت کې لازمه ده چې مناسبه لهجه او گفتار ولرلی شئ. د دې لپاره لومړی تمرین وکړئ او واورئ. په دغو تمریناتو کې چې هر څه زده کړئ په عمل کې هم ترسره کړئ او هغه څه چې مناسب دي ترې استفاده وکړئ. په دې منځ کې د یرغلیز کېدا په ځای پریکند مهم ټکی، یعنی پیاوړی خو په ادب سره هیر نه کړئ. او وروسته ټکی دا چې ورزش یا سپورت د وګړو د ژوند په سلامتیا کې مهم رول لوبوي. سپورت له دې نه علاوه چې تاسو ته مناسب غړی یا اندام درکوي او له تاسو له نورو تر یوه حدا ممتاز کوي، د زړه او سا د ریدم د منظم کېدا په دلیل ستاسو ځیرتیا او چټکتیا هم زیاتوي. په انساني اړیکو کې د چټکتیا عکس العمل د زیاتو بریالیتوبونو او په نتیجه کې په نفس باندې د لوړ اعتماد او باور سبب کیږي. هغه زیاتره کسان چې په نفس لوړ باور لري له ځان سره مینه کوي. د دې لپاره چې له ځان سره مینه ولرلی شئ همدا کافی ده چې په دغه موضوع فکر وکړئ چې تاسو اشرف المخلوقات او د خدای تعالی شاهکار یی. د نړۍ پیچلي کمپیوټرونه که څه هم ظاهرا ډیر وسونه او توانمنې لري، خو ستاسو د حافظې ځای ناستې نشي کېدلی. یاد ولرلی شئ چې تاسو د خدای ځای ناست یې. تاسو هغه وخت د کم ارزښت احساس کوئ چې ځان مو سم نوی پیژندلی، او یادا چې مقابل لوری ډیر ستر او ارزښمن بولی. معمولا وګړي په احساسي ډول داسې لارې چارې لولي او په نهایت کې څو اونۍ وروسته بیا خپل پخوانی ژوند ته رسیږي. سپارښتنه کیږي چې په ځان باور ته د رسیدا لپاره لومړی منظم پروګرام جوړ کړئ او بیا په دقت سره هغه عملی کړئ. د پیل او واقعي او عملیاتي پروګرام لپاره بهتره ده چې له متخصص او ماهر کس سره په ارتباط کې ووسئ.
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.